سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لسبه جسوینند خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر لسمه نیټه ده د مشال ریډیو د نړیوي په یو بل غړي کې مصاحب عبدالحی کاکړ هرکلی کوم اله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په خبرونه کې د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوي انګریزي فلم په اړه معلومات درکو د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو پیل له خبرونو ولم سرته کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمه سیدن کوي حکومت ورته ویلي چې لرزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدلی د افغانستان د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسایلو طالبان پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او سم د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان د خیسور سیمه اوسیدونکو وايي حکومت ترته ویلي چې لرزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسی ستنېدای بلکې لومړی دی بنو تراسي او ځانونه دی رجستر کړی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجي د بیکور کلسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت خیسور د اوسیدونکو د تک لړۍ روانه ده خو دغه خلکو نن مشال لیډو ته ویلي چې باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ستانه سي
موږ دا عرض کیږو انتظامیه چې موږ را دي چې څنګه د رزمک نه وشي خپل دغه څه متاثرین یي خو موږ تاسو نه لوښو نه دي دلته پر رزمک چې و د رزمک نه موږ تل یار هم لوښو چې موږ د رزمک نه ډایرک خیسور میرل کلو شي
خود شمالي وزیرستان ورسیال پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلک لرزمکه نیغ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري البته د ريجستریشن لپاره بونو شرط په ورته کې ورته اسانتیاوي ورکولای شي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړي چې په بنو شار کې د یسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوی دی د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټوله صوبه کې د لژکیو بدخانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي د غونډې وروسته نوموړي مشال لیډو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ډیماند کو چې دا عبادتګاه دي چرچز دي مندر دي او ګردواره دي هغه ته فول پر سکیورټی پرووایډ کی
په بنو شار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د عبادت ځای امنیتي نشي ساتلی خو په دې اړه نه پولیس څه ویلي او نه هم پرون په غونډه کې د صوبه حکومت لخوا څه جواب ورکړل شوی دی د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسایلو طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده ښاغلي دانشي پرون د مشال ریډیو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي او کورونه ویجاړ نه سي دا هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونه نیولي مرستې رسېدلې خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته د کندوز سرپرست سوالی څرګند کړه چې د کندوز شهر زیات دکانونه لا هم تړلې دي خو صاحبي روختون شاینن فعال سي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت عزت او حیثیت د دفاع سرلاري وبلله او زیاته کړه چې هغه شوراګانې چې د قندوز تر سکوت وروسته جوړې سوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او د بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسله اخیستې وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي د افغانستان د لوګر امنیت قومندان جنرال داود احمدی دا کوي چې په پولی عالم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لښته لږه 15 وسلوال وژل شوی دي ښاغلی احمدی پرون د ازادي راډیو ته دا خبره وکړه په نهال کې د کندهار پولیس وایي لښته لږه 100 وسلوال په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي په شورابک کې د عملیات پرون اول مورځ شوی وو د امریکا دفاع وزیر آسټین کارټر په شام کې د منځلارو ملیشیاو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنو پروګرام چې 1500 میلیونه ډالر ورته بیل شوي وو له غټو مشکلاتو سره مخامخ وو. شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلف ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میش د شام بشري حقونو څار ډله وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولي چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسوالو 8 مرکزونه ویشتي دي. د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم هی نیمډ ملاله، یعنی هغه زما نوم ملاله کښې شود چې په جوړېدو یې 2 کاله وخت ولګېدلی. دا به د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې ښکاره کېږي، خو البته په پاکستان کې نندارې ته نه وړاندې کېږي. فلم د امریکا مشهور ډایرکټر ډیویس کوګن په هایم جوړ کړی دی. په فلم کې د ملال یوسفزی په سوات کې په ډزو ویشتلو زخه واخلې، بیا ملګرو ملتونو ته وینا او د نوبل سولې جایزې ګټلو پورې ټولې مرحلې ښکاره کړل شوې دي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یوې ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړه چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. د خبرونو پای. تاسو ته مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم پر روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. حکومت وایي د شمالي وزیرستان د خیسور پر ځمکې کې میشت به کورکړه سوي کسان نیغ په نیغه نه سیستمېدلی، بلکې اول به بنو ته راځي بیا به خیسور ته ځي. خو خلک څه وایي؟ او د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم وړاندې شوی. په فلم کې دي څه؟
نو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او د هغې پلار یې وړاندې کوي، او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي.
او په دوه منیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
عبدالمار د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ماته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال خیلو سره. د خبرونه پیل له شمالي وزیرستان کو. شمالي وزیرستان ته د بیکوره کسو کسانو د سنیدو په یو بل مرحله کې دا وخت خیسور خلګو ستنیدنه روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کړه سوي وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، بیا به له هغه ځای خپلو کورونو ته ستنول کېږي. دوی د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ولېږل شي. خو حکومت بیا وایي دغو خلکو بنو ته په ورتګ کې اسانتیا ورکولی شي، خو البته نیغ په نیغه نشي تللی. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان خیسور سیمه هغه به کور شوی خلک چې د عملیاتو لغوجه هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمه کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامیا وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځای نه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسیدونکي عزت خان چې رزمک میشت دی وایي اول نه دی کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي.
ملک زمان وای دوی رزمکه انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي، چې نه د واپسی پیسې او نور مراحت غواړي
خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیم کډوال کرزمه کې هم وی چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیا ته د مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی به بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجسټریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نوموړي دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نه وي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاد دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی، او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالد ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د عیسویانو پر چرچا کلیسا ته د امنیت نور کولو موضوع د دې صوبې په اسمبلی کې هم راپورته سوې ده. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي اسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړه چې په بنو کې د عیسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. پر خو د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال همکار غلام غوث هم هلته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماښام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډي اس پي لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه، او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی، چې هلته بنو چرچ ته سیکورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ یې وکړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سیکورټی فراهم کړي، نو هغه مخکې نه هغې ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو. نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پوره صوبه خیبر پختونخوا له ډېر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارې دی هغه ته فول پور سیکورټی پرووائډ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټۍ چرچ د وسلوالو د خونړی برید وروستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی.
خالی اومکه چرچ کې چکم چرچ کې دماکا شوی او داسې یو شپږ میاشتو دپاره ډېر زیات پولیس ډپلویډ ولتا مین گیټ نه لږ مخکې سیکورټی والا ولاړي چې پښتنو کې چې څوک دی څوک نه دی، چې کم هغه پولیس والا ناز دی هغه چېته او خالی مطلب خپل گپ شپ ته ناز دی اور نور سیکورټی خو پرووائډ نه کی چاته چک خو نه کی چې څوک زیرا زینو.
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماښام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه وو او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود وو. بلې خواته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازۍ په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خو د حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اېد د تاسو د غینو نوټیفیکیشن یو کال بعد غریب تاریخ دی یو کال مخکې په دې داس کې حضرت د حکومت وګورئ آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو بار نیولې ده نشته صدا خبره به کې نه نن دا اپوزیشن ممبران راځي هر نیمه مدد باندې غوښتنه وکړي نن د عوام چې دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دور به دور مستری دا څه په نړۍ راځي.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماښام په دې وجه د اسمبلی نه واکاوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری. تر هغه وخته چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپله مثبته ونډه ثابت نه کړي په دې اړه یوازې خبرې بې معنا دي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي ښاغلي اسماعیل کاسمیر له د مشال ریډیو ازادي څانګې سره په یو مرکه کې کړې. په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان قمندان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شایي نورې هم وځنډی شي. ملالی بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي قاسم یاره پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله شایي نورې هم وځنډی شي.
او سبب دا دی چې دا یو لوبې د ټولې خبرې یوازې دی او تش په نامه خو یو متمرکز جدي خبره اترې چې سولې خواته وخوځېږي موجوده نه وه. دومره دی چې وخت ضایع کېږي او وخت تېرېږي. زمونږ عقیده دا دی چې باید کله چې سیاسي ټینګه اراده به موجودي د خبرو اترې لارې خلاصه ده. مونږ د سولې غوښتونکي یو یو تلپاتې سولې یو عادلانه سولې مونږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم زمونږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتړ د طالبانو او وسلوال مخالفین خپل ملاتړ لري کې دوم یو اوربان به خواته لاړ. پس به اوربان د فکر کوم چې خبره اترې یعنی نتیجه لرونکې خبره اترې به وي. د یو خوا یو غوږ زده د سولې خبرې اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو جګړې چې شدت پیدا کړی دی په دې ورځو کې او په دې میاشتو کې خو داسې خو نه کېږي.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دی چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول تابعیت ولري یعنی یو واحد مشرتابه موجودی اوس خو توته توته شوی. مونږ په خیال چې باید سوله باید یو جامع او اخیز سوله به وي نه چې یو ګروپ سوله به وکړي او بل یې جنگ ته دوام ورکړي. خو د سولې معنا له منځه ځي په داسې حالاتو.
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي یا په افغانستان کې ولې سوله نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډېر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبته خبره ده خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی یعنی پس له خبر عمل موجود دی او داسې خبره اترې چې یو نتیجې ته ورسیږي سولې به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي یو کاري اجندا پکې موجود وي نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته بخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم مبارزې او د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ولالي یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې فلم نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا. د فلم وړاندې کېدل او دا چې پکې څه ښودل شوی دی په دې اړه د ډیوا راډیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه لرو، خو تر دې لمخه چې مرکه واورو د فلم له ټریلر یا اعلان څخه د ملالی یو څو خبرې وړاندې کوو. په فلم کې یو ځای ملالا یوسفزی د ځان پاړه وایي، زه اوس هم اولس کلن یم او اوس هم ماشوم یم، او وړوکی ورور اتلی بیا وایي ملالا لږ ډیره لږ شرارتي ده. ملالا یوسفزی یو ځای د خپلو ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکی ورور اتل پاړه وایي دا زما وړوکی ورور دی، او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي او وایي دا بیا زما سست ورور دی، او د دې په دا خبره ټولو خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملالی یوسفزی یو بل ځای بیا وایي زه غواړم خلک زما له تجربې زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
کله چې په فلم کې ملاله د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي نو په لهجه کې خفګان پیدا سي، وای زه چې کله د خپل کور په هکله سوچ کوم نو ماته خپلې خیرنی یا سخا کوڅې را یادېږي، دریاب یا سیند را ته یادېږي، زه په خپلو همزولو پسې تپېژم، او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets, I miss the river, I miss my friends. I just want to see that house just once.
کاڅم ملالا په خپل کور کلی همزولو او سواد پسې ډېره خفه ده، خو په فلم کې یو ځای هوټ څرګندوي، ما د غلار ځان ته خوشا کړې ده او زه باید هرو مرو هم دغه سي جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
او سم راځي چې د فلم په اړه د ډیوا راډیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه واورو. په سر کې مو له نوموړي پوښتنه کړې ده چې پر ملالی یوسفزی جوړ شوی فلم به نن په کومو کومو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
دا فلم هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زما نوم ملالا کېښود، اوس په ټوله امریکا کې په سینماګانو تیاترونو کې راوتې دی، په پنځه اویا ښارونو کې په امریکا کې، او د دنیا په ځینو نورو غوره کړل شوو ښارونو کې به هم دا فلم نن نندارې ته وړاندې شوی دی.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې قرباني اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په دوو کالو کې جوړ شوی دی. د فلم ډایرکټر ډیوډ کننګهایم دی او پروډوسر یې والټر پارکس دی. دا دوه مشهور کسان دي. ډېره موده هغوی سره په کور کې تېره کړې ده، په انګلینډ کې ورسره وخت تیر کړی دی، او ځینې شیان داسې وو لکه دا هغوی ځین خو په سوات کې تېر شوی دی. نو سوات د سوات نه خو دوی ځینې فوټیجز یعنې ځینې ویډیویي ټوکلې راغونډې کړي دي، خو هلته کې ملالا یا ځین یوسفزی یا د هغوی د کور نور بندیان چې دي هغوی هلته نه دي تللي د فلم جوړېدو دپاره.
یعنې څه دي په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده، من یو هغه چې ملالا او د هغې پلار یې وړاندې کوي، او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي، بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کوي، د ښځې او سړي، د اولس او هیواد، د نانرضي او توندلارۍ، د سکول او په سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشۍ او د اولسي بېوستۍ، دا ټولې خبرې چې دي د دې دواړو جګړه پکې دغه شان پرله پسې روانه ده. خو یوه مفکوره چې د هغه د ټوپک په زور باندې په مخ کې ځي، او بل د قلم او د وینا په زور باندې مخ کې ځي.
شنفیس ټکر سي ملالا یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه تاسو بیانوي، آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملالا یوسفزی، نوی زیاودین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خو دا فلم چې څوک ګوري نه نوی څیز که د هغوی لپاره دی، هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملالا د کورنۍ برخه جوړېږي. ملاله وتا یو رښتینی کردار ښکاري، ضیاءالدین یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاري. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کېږي، په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغل ور د یو ډېر لوی مشکل نه تېرېږي. نو دا ټول شیان چې دي په کتاب کې چې تاسو ولولې، نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شیان چې اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګوري نو خلکو ته دغه کیسه رښتینې ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر صاحب، دی کې خپل ملاله څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملاله په کې ډېره یو عادي جینې خو دی، دا څنګه چې په کور کې مشره لور څنګه وي، دا هغه دورونه دي، دواړه چې کشران دي هغه مشره ده، دا هغوی خپل منځ کې جګړې یو بل باندې طنز کول، دا ټول په کې خو دي. د مت اړول مقابله د خپل رول سره کوي، هغه ته ملاله دتي، دغه شان ته ملاله یو شمېر تصویرونه ګوري، د لوبغاړو تصویرونه ګوري، په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې ترونو د خاندې نفس خبرې کیږي. او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده، خو اکثر په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي، غلط پاتې کیږي.
شاخیر پښتنه نفیس ټکر صاحب، دا چې پاکستان کې دا فلم آیا داسې یو پلان یو پروګرام سچ دی وړاندې کوي یا هلته وړاندې شوی؟
دا ډېره بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به ولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده، نظم داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. کتاب به موږ مثال واخلو، په ډېرو ځینې کې د ملاله کتاب نشته دی، په پېښور کې کتره کتاب په پوسټ کې هغوی ختم شوي دي، خو اصل کې اکثر دوی ته ویل شوي چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ. خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوې توندلاره مفکوره او دغه شان ته د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
داو نفیس ټکر چې د ملالی یوسفزی پر ژوند ته جوړ شوی انګریزي دستاویزي فلم په اړه را سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ اختلافات او د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې فوج پورته کړې ده. که په دې هیواد کې د طالبانو پر ضد عملیات وي او که کراچي له وسلو پاکول وي، د مجلې په وینا ګټه د سیاستوالانو پر ځای فوج پورته کړې ده. د مقالې غټ ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
رسپانه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنی مخه ونیوله، نو همدغه وجوهات چې دریم امپایر ګوته اوچته نکړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو، نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل، نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومنو. خو مخکې له دې چې په نوې ډیلي کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوي او ورځپاڼه وایي په داسې حال کې چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه، نو د غلطو اندازو له کبله عمران خان هم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. له دې وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په اړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو، خو هغې هم هیڅ نتیجې ورنه کړې. مقاله کې راغلي دي اوس به د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړې چې دا رنګدوانه له عمران خان بچ شي، خو زرداری د متحده قومي موومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې یې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبوره شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند متحده قومي موومنټ چې د ترګرۍ ضد د کومو قوانینو منظوري ورکړه، همغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولې وه. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
د اسرار المومن چې د فرایډي ټایمز مقاله وړاندې کوله، اوس هم د لسمې بجو د خبرونو لنډیز هغه دا چې د شمالي وزیرستان د خیسو سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدی، بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړي چې په بنو ښار کې سویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوی دی. افغانستان قندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوال طالبان پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. د افغانستان د لوګر امنیت قمندان جنرال داود احمدي ادا کوي په پولي علم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشټین کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت په سوالې ډلې خپل سر جنګېږي. د طالب مبارزې ملال یوسفزي پر ژوند جوړ شوی دستاویزي فلم پرون نندارې ته وړاندې شو. بخښنه غواړم د له مخې پرون کې وویل چې نن به وړاندې کېږي او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو. د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن ته پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې د ملک نه د ترخګرۍ د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړی او وایي چې پینډۍ کې په پوځي سر دفتر کې د لا په یوه غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګوټ ګوټ نه د ترخګرۍ د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. ادارې وړاندې وایي که څه هم حکومت دعوه کوي چې د ترخګرۍ پر ضد یې تر ډېره حده کامیابي ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پېښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادارې سي توي په داسې صورتحال کې چې وسلوال دورانکاری یو موقع هم نه ځای کوي، نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا د ځان او مال د تحفظ دا او ولست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چې د باړې بازار د بحالۍ او ټاون سینټر جوړولو کوم هدایت ورکړي، هغه یقیناً د ستاینې وړ دي او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې باړې کې به کاروباري هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنې شي. کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی، نو د دې خواږه عام خلکو ته رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو لپاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو لپاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي، نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. ادارې اخیر کې لیکي چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوازم لاسلیک کیږي، باید چې دې کې د فاټه د پاره خصوصي برخه کې خو دې شي، ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېری ورستو پاتې دي، بل طرف ته لوډ شیډنګ، امنیتی صورتحال، پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشټوالي دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده. بیا چې حکومت کومو سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي، هلته هم څه قسم سہولت په نظر ناراضي، نو پکار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه کارو ته خاص مراعات ورک کړي چې ورسره به امن هم یقیني شي او داشن به د صنعتي ترقۍ سره دلته سیلانیان هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی اکانومیست مجله لیکلی دی چې د کندوز د پیښې وروسته ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکټرانو د سازمان مشر څخه بخښنه غوښتې، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و او باید خپلواکه پلټنې وسي. بلخوا فارن پالیسي مجلې په یو رپورټ کې لیکلي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی، که چیرې په وخت یې انتظام ونه سي نو دا هیواد بېقراری لور ته وړلی سي. د شاهین بنیري نه مهم ټکي اورو.
د اکانومیست مجلې په یو اداریه کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بې پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه یې ترې وغوښته، خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنګي جرم و او باید په دغه اړه خپلواکه پلټنې وشي. د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا بریده د افغان ځواکونو په غوښتنه کړی دی. ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د 14 کلن جنگ پای اعلان کړی ده او دغلته موجود خوښه 10,000 ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي. خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې. په روان کال کې په افغانستان کې 15,000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ستونزو او ننګونو سره مخ دی، که چیرې په وخت انتظام ونه شي نو دغه هیواد د بېقرارۍ لور ته وړلی شي. په راپور کې راغلي دي چې وړومبې خو د شاهي کورنۍ د ځینو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځینې سلمان د باچا په توګه نه خوښي. دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباري په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړېدای شي. دریم سعودي عرب د ځینې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرڅ په اړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې. څلورم دا کال د حج په موخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجیانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځینې خواوو دا غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدسو ځایونو انتظام دی د باچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټې ته ورکړل شي. او پنځم په شام کې د روسیې مداخلت. دا داسې ننګونې دي چې که چېرې سم انتظام یې ونه شي نو په دغه بادشاهت کې بېقراری رامنځته کولی شي.
د بهرنیو استخباراتو لاسوهنې، د منظمې ستراتیژۍ نشتوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمیزو مشرانو ناغېړي د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي. دا خبرې په ولسي جرګې کې د کندوز ښار یو شمېر استازي، افغان چارواکي او عام وګړي کوي. د بلې خوا د کندوز پخوانی والي عمر ساپی وایي چې په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونو د دې سبب سول چې کندوز ښار سقوط وکړي. د مشال ریډیو د افغان څانګې ازادي ریډیو خبریالي ناجیه ساپی په دې اړه څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی.
د کندوز ښار اوسیدونکي د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط په اړه ضد او نقیضې خبرې کوي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال امیرالدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزي حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ.
اصلا د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دې حالت ته ورسیږي. موږ د خلکو په استازیتوب په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت ښه نه دی، باید ورته پاملرنه وشي، خو چا زموږ غږ وانه اورېدو. کله چې والي د ولسمشر استازی له دې مسلې خبر وي چې کندوز وضعیت ښه نه دی نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي؟
په ولسي جرګې کې د کندوز یو شمېر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د پخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کې در درون نظام
زما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژنګلوي له مخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره لرل دوی یو دم د دفاعي کرخشاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې ښار کې د حکومت پر ضد د یو شمېر مدرسو فعالیتونه د دې ښار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې
7000 طالب داشت.
له دغه مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزی حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل سوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بېلابېلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې زموږ خپله حکومت ښه صحیح په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي دغه زازو کلی ته، وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول ځانبغه ځین حمله وکړه، بیا د چاردرې او خان آباد او اختاج د خلکو طالبان ټولو سره یو لاس شلو.
په مهینو کې غفلت د حکومت دخوا نه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې نه خبرتیا لرم، هم متاسفانه دي او هماهنګي نه لرو سره. په یو پوسټه کې چې یو سلوشل طالب پرې حمله کوي، په دغه پوسټه کې 15 نفر کلي به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت چې کوم دی دا خپل منځ کې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خان آباد بندر په ساحه کې یو بسر ور کې سوز وي چې د خلکو ګناه سره په دې کې پرون دغه جګړې زموږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي دا خواوشا کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو بېلابېل نظرونه دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو شمېر ښارونو او ولسوالیو سقوط د پاکستان یوه نوې توطیه ده. علومي ویلي چې د دې توطیې له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړې چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخه سي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یوه توطیه وه او په دې برخه کې د حکومت په کمزورۍ اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته. په همدې حال کې د دفاع وزارت مرسیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یوه استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولی.
دا یوه استخباراتي جګړه ده، دې تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولی چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیې قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. دا مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي.
نجیه صفی وا چې د کندوز د سکوت په اړه باندې یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د رواني جګړې او د هغې د پای ته رسولو پر لارو چارو بحث کړی. ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. پوروال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د وروستي بریدونه ځینې پوښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر 14 کلونو هلو ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی؟ لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي؟ ورسپانه لیکي د دې پورته سویو پښتنو جواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومېدای سي. ورسپانه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې یې کور و، بلکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ سوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل سوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسېدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخته پای ته نسي رسول کېدای تر څو چې دا نه وي په ډاګه سوی چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دي بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د ده په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کیسه څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملتفال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ راځي اوسم د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوړو چې په زومت عابد وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا به له وتلي انځورګر امدالله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یوه دردناک غږ د پښتونخوا ویر ته په یوه شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاده ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انځورګران راټولوي چې هر یو یې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شوو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
دیوی افتی د جنگ په مصرف باندې یو ولسوالی آبادیش او دیوی میاشتې د جنگ په مصرف باندې یو ولایت آبادیش. او افغانستان کسان هم دغسې راځي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازی او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمواری ده، خو د شاعر او هنرمند ذمواری تر نورو هغو زیاته ده. پکار ده چې د خپل تخلیق للارې ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې یوازې د توپک په خوله نه ترلاسه کېږي، یوازې د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي، د هر انسان، هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي که خزه ده و که نر ده که زوان ده که زور ده ده هر لاره نه خصوصا خصوصا ده قلم پو اصده ده سول لپاره کار که ولزه فکر که ما همیشه پخل مراکو که ده بهیر ده پاستازی توب ده خبره کرده چه ده قلم جبه ده شعر جبه ده تور نه هم تیزه ده
پا میرمن او افغان ادبی بهیرونو که پا یاد موضوع یوش میر شاعران و شیرون هم ویلی چه ده سو تنو استاس پا وران دیگ دو
ده اومای پا براق ناستیو مخ پتللو کسه گرزو چه فلک را تویشتلی تویشتلو کسه گرزو ده پوهن شال پسر کرو ده سوی بند وربل تا مخ کتاب قلم را اخلو بلی کلو کسه گرزو
زما ده زاد دو رکولو ناره هم شوی ده یو شیبه که گناه شوی توبه هم شوی ده یوی خکلا زنده که بیا و بلی پده راوری لداس خلق و سرا دل ترشته هم شوی ده
ده غرمیل مرد ترپیکی لان ده ساده نساتی لطن ده مرما چوک ورغوی که و بنه ساتی چوک ده ده خپل کور دروازه تا زنزیرونه نگدی چوک ده چا ده قسمت پیغل پکاله نساتی او ده مرد ده جبر انتحاب نورا چر ترسی ما تا ده یار ده سیوری عکس پا دیواله نساتی
از ما خونزه ورانوی زبا داکتر نشم خدا پیاد ولرا سبا بطن آروف شد
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه په 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایتالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړی چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري په هر هیواد کې شاعران انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي په 2012 میلادي کال یادې ولنی په کابل او ننګرهار کې غونډي جوړې کړې وي او سکالې 13 ونې درې غونډي تر سره کړې چې یو په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې و بل هغه په افغان ادبی بهیر کې و درې مغونډې په کابل ادبی بندر کې او سلورم هغه به په خوست ولایت کې تر سره شي د باختر ستوري ګرانو مینوالو لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اورېدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړي او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو
ارباب صاحب دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي که وړاندې کړي مو وي داسې د ځایونو نومونه را واخلئ چې چېرته مو وړاندې کړي
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی و بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد مزار شریف او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې په پېښور کې حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې په اروپایي هیوادونو کې په امریکا کې په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي او هلته تر وخت زما د انزورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو اتل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا د هغه وي
د آصف سمیم صاحب استاد د هغه یو نندارتون موږ وکړو په کامه کې ستاسو خپل عابد صاحب چون تاسو چې کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پاره هم جوړ کړی او هارون بادشاه د پاره د هارون بادشاه په حق لږ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا موږ تاسو ګورو د باوجود دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقوي نو هارون بادشاه یو د هغه سندرغاړو نه دی چې یو خو پښتون دی بل د موسیقۍ د هغه آلات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی د افغان د افغانستان سره د مینې د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست کړی کړي نو په دې خاطر هغه دغه انځورونه جوړول غرض هم دې دا و چې نور خلک وهڅېږي چې هغې مثبت طرف ته
راغله او دا راته ووایه چې د تللو مشایخو په یاد دې هم انځوریز نندارتونونه چېرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کرول، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نا وخت کړي دي. د په دې لنډ وختونو کې په پېښور کې د ډاکټر صاحب اعظم اعظم صاحب شاه صابر صاحب دغه شان بادشاه خان بابا چې زه تل د هغې انځورونه جوړوم او غرض هم دا دی چې په اوسني وخت کې زموږ دپاره په ځانګړي توګه پښتنو دپاره د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د بادشاه خان بابا هغه کس و چې هغې ټول عمر باوجود د دې نه چې د اوتمنزو خان تیر شوی دی هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه یې ګاللي دي او تل یې پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. بادشاه خان بابا یو رول ماډل دی زموږ دپاره په اوسني وخت کې. د دې نه علاوه د غني خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي و چې په هغې کې مې هغه پیغام غني خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي.
بالکل او دا سلسله برواني هته تزغړم چې د علماء کرام او هغه علماء کرام چې په اوسنی وخت کې لکه زبد یو عالم ذکر وکم د شیخ القرآن مولانا عبد الصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی د افغانستان کې کلی ولس د ځی خلکو ته د قرآن او د حدیث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی او ټولنه پرې رغیږي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انځورونه به زه جوړوم او غرض هم بس لکه څنګه چې مې بار بار یاد کړه همدا دی چې نوی نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دی د هغه خلکو په قدم پل کې دي چې هغې د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایه چې اوس خو تا انځورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی؟ ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو ترڅو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغې ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي. نو کوشش روان دی خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته چې هغې استاذ وګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. حال دا چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانۍ او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلي نه دی خو دی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری صلاح الدین انتظار په غږ کې د هغه دردونکو شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړې شوې یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا اوسنی حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سل گئی دی د پختون پکور غوغا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، د وید قام د بیدار ناری دی ډیری وکړي، د وید قام د بیدار ناری دی ډیری اس ہم ودا ناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، دل تد وینو سیل بہی گی تخبری کنا، دل تد وینو سیل بہی گی تخبری کنا، دلتا وحشت دے او د ظلم انتہا د بابا، لمبو کی گیرا گلورینا پختون خوا د بابا، قامت نارا نڑی گی عظمت نہ لٹشول، سقامت نارا نڑیگی عظمتو نلڑشوال ستا پختنی لڑی سر تورشوی ہوا دا بابا لمبو کی گیر گلورینا پختن خوا دا بابا ساندی سل گئی دی دا پختن پکر غو غا دا بابا لمبو کی گیر گلورینا پختن خوا دا بابا لمبو کی گیر گلورینا پختن خوا دا بابا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.